የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
السلام عليكم اسدالله غسن فریم ازادی راډیوی مجله وړاندې کوم پروان خبرونه کې په څو فرهنګي ریپورتونو سربیره د تایلند د خلکو یو ښکلی نکل او د کیسو د پلاټ په باره کې له ډاکټر نظام الدین کټوازی سره خبرې لرو د ونی فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي
د افغانستان د نامتو هنرمند استاد ګلزمان د زوکړې د اوویایم کال په مناسبت د هیواد موسیقي ته د هغه د خدمتونو د قدردانۍ لپاره یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې چې په کابل کې د ملي راډیو تلویزیون په تالار کې وه، د اطلاعات او فرهنګ او سرحدونو وزارتونو په شریکه جوړه کړې وه. د ملي راډیو تلویزیون په آرشیف کې د استاد ګلزمان 2000 سندرې خوندې دي. دغه نامتو هنرمند د هیواد نورو سندرغاړو ته هم ګڼ کمپوزونه جوړ کړي دي. یو افغان انځورګر د نړۍ د اویا هیوادونو د انځورګرانو په سیالۍ کې دریم مقام وګاټه. حسام الدین رستاقی چې د انځورګرانو په یوې نړیوالې سیالۍ کې د ګډون لپاره د چین مرکز بیجینګ ته تللی و، د چینی په نوم انځور یې د زیړو مقام وګاټه. په دې سیالۍ کې د یوه روسي انځورګر نقاشي لومړی او د یوه چینی انځورګر نقاشي دویم مقام ترلاسه کړی دی. ښاغلي رستاقی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دی په دې وروستیو کې له هیواد څخه بهر د انځورګرۍ درې نورو نړیوالو نندارتونونو ته هم دعوت شوی دی. تاریخ کې د بامیان د مقام په باب د یوه سیمینار د جوړولو لپاره مقدماتي غونډه وشوه. په دې غونډه کې د اطلاعات او کلتور وزیر سید مخدوم رحین وویل چې دغه سیمینار ځکه ضرور دی چې بامیان د ورېښمو د لارې او هنري پرمختګونو په خاطر په تاریخ کې خاص اهمیت لري. ټاکل شوې ده چې د بامیان د تاریخي اهمیت په باره کې سیمینار د روان کال په اسد میاشت کې جوړ شي. له یو بل خبر سره سم د بامیان ولی غلام علي وحدت رسنیو ته ویلي دي چې اطلاعات او فرهنګ وزارت هڅه کوي چې بامیان د سارک هیوادونو د فرهنګي مرکز په توګه ومنل شي. د ښاغلي وحدت په قول د سارک د فرهنګي مرکز په توګه د بامیان په منلو سره به په دغه ولایت کې ژور اقتصادي او اجتماعي تحولات راشي.
په 1991 مریض کال کې د جوزا په 8 نیټه د کابل په کانتیننتل هوټل کې ګڼ شمیر ځوانان او د افغانستان د فرهنګ مینوال راټول شول او د پښتو په نوم یو ورځ ولمنځله. دې پیل ادامه ومونده او د تیری پنځشنبه په ورځ هم چې د جوزا 8 نیټه وه، د کابل په کتاب شار کې پښتو ورځ په یو غونډه کې ولمنځل شوه. زموږ همکار نورګل شفق دې غونډې ته ورغلی او دغه ریپورټ برابر کړی دی.
د غبرګولی اتمه چې د روان میلادي کال د مئی له 9 نیټې سره سمون خوري د پښتو ورځې په نوم د یو شمیر ځوانانو لخوا په کابل کې ولمانځل شوه. په دې غونډه کې د ویناوالو زیاتره خبرې دا وې چې څنګه پښتو ژبه غنی، اسانه او د ټکنالوژۍ ژبه کړو. یو ګډونوال متی الله ځلاند وویل چې ژبه یوازې په شعر او شاعرۍ نه غنی کیږي، بلکې نن سبا هغه ژبه غنی ده چې د ټکنالوژۍ ژبه شي. دی وایي
خپل ژبه غنی کول غواړي او دا غنا او دا شتمنی صرف په دې نه ده چې صرف شاعری ته دی توجه شي، نثر ته دی توجه شي. مونږ په داسې یو دور کې یو چې مونږ دی سافټویر او دی هارډویر یو عجیب دنیا کې اخته یو. نن دغه ټول سافټویرز یا هارډویرز خپل ژبې ته ژباړل دا زمونږ لپاره یو غټ چیلنج ضرورت لري. ځوانان یې کوي سی، بل څوک نشي کولای. نن وینو چې ډېر زمونږ ځوانان دي چې پښتو ژبه باندې مختلف سافټویرز ژباړي. پرون د شعر او ادب ورځ وه، نن د ټکنالوژي ورځ ده.
رسنۍ هم د ژبې په پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي، خو که چیرې اوریدونکي یا لیدونکي په سیمه ییزو رسنیو کې د پام وړ څه نه مومي نو د نورو ژبو رسنۍ تعقیبوي. ځوان شاعر او لیکوال نصرت الله الهام په یو شمېر پښتو ټلویزیونونو نیوکه وکړه چې څنګه او څومره په کار ده هغسې د خلکو له ذوق سره سمې خپرونې نه وړاندې کوي. همداراز د کتابونو د چاپ په اړه وویل چې که څه هم د کیمیت په لحاظ کچل وړه ده، خو پر کیفیت باید کار وشي.
موږ چې د پښتو خبره کوو حتما د کتاب خبره کوو، د پښتو کتاب خبره کوو. کتابونه خو ماشاءالله نن سبا پښتو کې ښه ډیر چاپیږي، زیاتوالی د خوشحالۍ خبره ده. خو که دا معیار کنټرول شي او په دې باندې زموږ د لیکوالانو او د خبرندوی ټولنې فکر وکړي، په دې اړه موږ پروګرامونه جوړ کړو، دوی ته یو څه ورکو، دوی ته یو لاره وښیو، نو فکر کوم دا به ډیره ښیي. زمونږ تلویزیونونه زیاتره یوازې سندرې خپروي او زیاتره مثلا لایف پروګرامونه هم نه لري. دا نور تلویزیونونه چې په مخ تللي دي ډیر زیات خبري پوښښ هم ډیر ښه پوښښ لري او لایف پروګرامونه ډیر ښه پروګرامونه لري. تلویزیونونو سټنډرډ هم زمونږ همدغه سره ټیټ دی لکه څنګه چې د کتابونو سټنډرډ ښکته دی.
خوشحال خلیل چې د غونډې یو بل ګډونوال وویل، د وخت په تیرېدو سره د پخوا په پرتله خلک لیواله دي چې پښتو ژبه زده کړي، خو اوس دا زموږ مسؤلیت دی چې داسې کتابونه ورته چاپ کړو چې په اسانۍ سره پښتو زده کړی شي. د همداراز په پښتو ژبه کې د علمي کتابونو برخه خواره وبلله.
زه اوس یو انجینر چې په انجینری بخش کې ماته یو لیکنه وکړي چې دغه کابل کې ساختمانونه چې جوړېږي دا ودانۍ جوړېږي، دا د امنیت له نظره نه ده، دغه انجینری امنیت له نظره څومره خوندي دي، که دا یو راولېږي څومره فاجعه رامنځته کېږي. په دغه باندې ماته یو انجینر لیکنه وکړي، زما په کار دی یو تحقیق لیکنه په کار ده، دا انجینر نصرف نه پوهېږي. نو پښتو لیکل خو یوازې شاعر کار نه ده کنه، یاسو د انجینر هم باید دا پوه شي. دغسې انجینری بخش کې، حقوقو بخش کې، طب په برخه کې مونږ تاسو ډېر هغه لرو اړتیا لرو، خو په مجموع کې که مونږ تاسو د هر فیلډ خلک نه ده په خپله ژبه کې لیکل وکړو، ورسره څنګ کې ښه ښه کتابونه ترجمه کړو. ماشومانو لپاره ډېر مهم ده، ماشومانو کتابونه ډېر مهم دي، دا به ترجمه شي. په چغو په سورو په دې باندې شي حق نه ترلاسه کېږي. اوس خلک غواړي پښتو زده کړي، هغه وخت کې تا غوښته په خلکو پښتو زده کړي، خو اوس د عقل وضعیت دی نه هغه خلک خپله غواړي ته پښتو زده کړي، خو ته اوس تکړه سه ورته پښتو کې مواد برابر کړه.
د غونډې په پای کې مشاعره هم وشوه. د پښتو ورځې په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼې لیکنې خپرې شوې. یو تن افغان لیکوال او شاعر حمیم جلالزی په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې ژبه په مبارکیو او د ورځو په لمانځلو ژوندی نه پاتې کیږي، ژبه په دوو دلایلو ژوندی پاتې کیدی او پرمختګ کولی شي. یو دا چې ژبه د علم ژبه شي، د ارواپوهنې کتابونه پکې وي، جغرافیه پکې وي، د صنعت، انجینرۍ او نورو علومو کتابونه پکې وي چې د خلکو د مطالعې او معلوماتو اړتیا ورپوره کړي. دویم دا چې ژبه صنعتي شي، پر تولیداتو ولیکل شي او خلک ورته اړتیا محسوس کړي، چې له بده مرغه موږ د خپلې ژبې د پرمختګ په دغو واړو عواملو باندې لسره حساب نه کوو.
د پښتو مزاحیه اداکار مراد علي چې په ګلبالي مشهور دی، دا وخت د یوې ناروغۍ له امله د پېښور په یو سرکاري روغتون کې تر درملنې لاندې دی. ګلبالي له حکومت غوښتنه کوي چې له ده سره دې مالی مرسته وشي. د مراد علي د بېوسي او بېوزلي په اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې همکاري انیسې اجمل دا رپورټ جوړ کړی دی چې د مراد علي په غږ پیلېږي.
دا غږ د پښتو ژبې د ټلویژن او ریډیو د مشهور اداکار مراد علي دی چې اکثره د ټي وي د ډرامو مینهوال یې د ګلبالي په نوم پیژني. مراد علي له ډېرې مودې راهیسې د تور زیړی په رنس اخته دی او دا وخت د پېښور په یو سرکاري اسپتال کې تر علاج لاندې دی. ګلبالي چې په یو وخت کې باید د اواز په اوریدو او په ټلویزیون د عکس په ښکاره کېدو د کتونکو په مخ خنداګانې خورې شوې، اوس د بېوسۍ یو ژوندی تصویر ګرځېدلی دی. په ټلویزیون، سټیج او ریډیو د ژوند، خندا او امید پیغام خورونکي ګلبالي د رنسوري او تنگدستۍ سپو داسې ځپلې چې په خبرو کې مایوسي څرګنده ده. له مشال ریډیو سره په خبرو کې ګلبالي خپل تنگدستي داسې بیانوي.
همدا مجھے جی مطلب ہے لکھا مطلب خوان نہ گئی جو سڑے مل سی ہوتے تو دو لکھ روپئے مائی تو پڑے چکے تو دیسی خراب ہے بے تو ہوئی تھی شل لگا ہوئی تھی شل لگا جو ہوئی تھی زبان نہیں پکا تو ایسے آ پکا نہیں جا سر گاڑی کی دادا پلان کی جو خرچ رہتا بڑے تڑپا دادا گورنر سے تو تڑپا تم آلہ خوان گئی پر جو اندونو
مراد علی وائی لتیرو ویش تو کالینو راہی سی دا ٹیلیویژن او ریڈیو سرا منسلک دے اولدی سرسره په سټیج او سی ڈی ډرامو کې هم کار کړي او په دې لړکی بیا نورو ملکونو ته هم سفرونه کړي. که څه هم ګلبالي د خپلې ناروغۍ له وجې ډېر کمزوري شوې او د ګټې وټې د وسیلې نه لرلو په وجه د حکومت مرستو ته سترګې په لاره دي، خو وایي د ژوند غټ ارمان یې خپل کور جوړول دي، ځکه چې د تیرو 500 کالونو راهیسې د کرایې په کور کې اوسېږي او اوس خو د دې جوګه هم نه دی پاتې چې د کور کرایه ورکړي.
کم کور کی اسی کم کرنا آدھے تو کرے ماں آؤ نہیں بولے رہے تقریباً سٹ کے وہ سارا جی آ ہر اسی کم دے ہر اسے چوئی منگا یا کور ہوئی اسے ہی سکو اور منگا پلو کی بس خوان دے ہو جاؤ کو تقسیم کو دا اور میرا بانی کو منگا بتا روزگارے بدھا کا خبر ماں باندھے دنیا خراب خبر اچھی لگے دلے رہا.
په پاکستان او په خصوصي توګه په پښتنو سیمو کې اکثره د فنکارانو ژوند ډیر ګران تیریږي. که څه هم د خیبر پښتونخوا تیر حکومت د فنکارانو لپاره په خپل دور کې د مرستو یوه لړۍ پیل کړې وه، خو دا مرستې د نوي حکومت له راتلو سره ودرېدې. د هنرمندانو د مسئلو په اړه لیکوال عباسین یوسفزی بیا وایي چې باید موجوده حکومت د هنرمندانو ستونزو هوارولو لپاره ګامونه پورته کړي.
د موجوده صوبایي حکومت نه خو ملګري ډېر مایوسه غوندې ښکاري، ځکه چې هغې کلچرل اکټیویټیز هېڅ نه لري. نو دې وجې نه د دوی نه دا توقع نه لرو که چېرې قدم یې راوچت کړو او هغې وویل چې یاره د دې خاورې د دې خلکو د دوی دا هنرونه د دوی دا صلاحیتونه مخ په وړاندې بوتله غواړي، نو ډېره لویه خبره ده او حکومت ته دا خواست کوو چې دا فنکاران دا صلاحیتونه زموږ نه ورستېږي، لګیا دي فنا کېږي.
په خیبر پښتونخوا کې د هنرمندانو سره د مرستو د غي د ستونزو د هوارولو په لړ کې مې چې کله د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان سره رابطه وکړه، نو له نوموړي سره په خبرو کې بریالي نشو.
په افغانستان کې د ولایتونو په اړه اکثره سیمینارونه د تیرو زمانو او تاریخ په باره کې، خو په لشکرګاه کې د هلمند پیژندنې په نوم سیمینار کې د دغه ولایت د جغرافیا او اوسنی حالت په باره کې هم خبرې وشوې. د دې سیمینار په باره کې د الیاس دایي ریپورت واورئ.
په دې یو ورځني سیمینار کې د هیواد د بیلابیلو سیمو څخه د راغلو څېړونکو او استادانو لخوا په هلمند کې د سیاست نه تر فرهنګ او ادب، د زراعت نه تر اقتصاد او تیر سو تاریخي پیښو حکمرانۍ په اړه مقالې ولوستل شوې. د هلمند والی د پل په وینا کې د هلمند په اوسنیو حالاتو کې د ادب او معرف پر وضعیت خبرې وکړې. ویل یو شمیر تاریخي قصرونه او آبادات له منځه تلو په حال کې دي چې د مرکزی حکومت په خاص ډول په دې برخه کې د نړیوالو ادارو ځانګړي پاملرنې ته اړتیا لري.
په هلمند ولایت کې د برښنا پر ستر مرکز کې بل کار روان دی. د پوهنتون لپاره لوی هاتوي دیوال د تکمیلولو په حال کې دی. د یونسکو د محترم سازمان څخه بدلښت اله کوو چې تر هر څه لومړی دی زموږ د بوس تاریخي کلی او نور مهم تاریخي قصرونه چې د خرابېدو له جدي ګواښ سره مخ دي
ورسته لدی. د هلمند پیژندنې په نوم د سیمینار د مقالو بهیر پیل شو چې لومړی هغې استاد غلام سرور غفاري ولوستله. په دې مقاله کې د هلمند پر سند د میکانیزه او ولسي بندونو خبرې شوې. ښاغلی غفاري وویل تاریخ ښودلی دی چې مدینتونه او اکثره ښارونه د سیندونو او اوبو په څنګ کې جوړ شوي دي، چې له دې جملې د هلمند سند هم په هلمند کې د زرګونو کلونو بېلابېلو مدینتونو او واکمنیو ته لاره هواره کړې ده.
د هلمند پخوانیو اوسیدونکو د ورشو او کرهنې ځمکې د پیدا کېدو لپاره لوی او لیرې مهاجرتونه نه دي کړي. پړاوونه یو په بل پسې په تړلي شکل تیر کړي دي چې کرهنیز لرغونتوب یې د مخزی څلورمې زریزې ته رسیږي. غني شوروي اتحاد پوهانو بوکینچ او وایلو په افغانستان په جنوبي غربي اسیا کې د غنمو د کښت لومړنۍ سیمه ګڼلې ده او امریکایي لرغونپېژندونکو د نیمروز په ګردنډک سیمه کې داسې لاسي ژرنده پیدا کړه چې په مقابل تاریخ د ورو پورې اړه لري. پورته دلایل د هلمند د سیند پر غاړو زړې کلاوې، بندونه او ویالې د لرغوني کرهنیز ژوند شاهدي ورکوي.
د هلمند پیژندنې سیمینار د اکثرو تاریخي مقالو څخه جوته سو چې د سیمې ته تاریخي برام او عظمت ټول د هلمند سند د اوبو له وجې دی، ځکه په هر مقاله کې ډېرې جملې د هلمند د سند په یوه نه یوه اهمیت ذکر شوي. د سیمینار په یوه برخه کې استاد عبدالغفور لیوال هم خپله لیکنه ولوستله. هغه په 2400 هجري کلونو کې پر سیستان او هلمند د راغلو وچکالیو کیسه وکړه چې څنګه یې دلته د انسانانو ژوند ګډوډ کړ او خلکو یې د دې سیمې څخه نورو سیمو ته کډه وکړه.
په تاریخ کې چې هر ځای د سیستان د مدنیت نوم یادیږي، نو د هلمند نوم ورسره مل یادیږي، کټ مټ لکه د مصر له مدنیت سره چې د نیل نوم یادیږي. په دې توګه ګورو چې له تاریخي پلوه هلمند یوازې د یو سیند نوم نه، بلکې د یو ستر تاریخي مدنیت سمبول هم دی. قطران تبریزي ځکه ویلي وو: از دست او شکوه بر نیل و هلمند، و از تیغ او ستوده شود پیل و اژدها. خو خدای زده ولی هلمند لا هم د پردیو ځمکو ته همداسې ورپهیږي. خدای زده ولی د ستر هلمند بچیان وږي، بربند، نالوستي او احتیاج دي. خدای خبر ولی هلمند پر تخت و بخیل دی او د هلمندیانو په کورونو کې کندوان له غلې تش دي. خدای زده هغه سیستان چې ټولې آسیا ته یې غله ورکوله، ولی د کوکنارو او اپیمو په ویرونکي ټاپو اوښتی او لا هم د بست پر سر راختل المر د لویدو پر محل د دې سیمه پر خلکو د جړال لاس سترګي کوزوي.
په دې ورځنی سیمینار کې د بست فرنګي ټولنې مشر محمد اسماعیل شریعتیار، د هیواد د ملي تلویزیون مشر محمد زرین انزور او انجینر محمد داود فرهنګ هم بیلابیل مقالې ولوستلې. شریعتیار هلمند ته د اسلام تر راتګ وروسته مسایل راغونډ کړي وو، او ښاغلی انزور هم د محمد ابراهیم عطایي پر هغو کارونو او فعالیتونو مقاله وړاندې کړه چې مرحوم په هلمند کې د دندې پر مهال ترسره کړي. انجینر محمد داود فرهنګ د هلمند پر جغرافیه او آب و هوا وغږېدی. ویل د هلمند نفوس تر هغه ډیر زیات دی چې په رسمي احصایو کې کارول کېږي.
د هلمند ولایت نفوس 8,002,250 ولې نفوس یې تر دې ډیر زیات دی. عمومي ډول د هلمند سیمې لویه برخه دښتې هوا لري، یعنی ژمی یې سوړ او دوبی یې تود وي. په مرکزي او جنوبي برخو کې د شمالي برخو په پرتله ورښت لږ کیږي. د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ده چې 998 کیلومتره برابر مساحت لري. نفوس یې 1,02,000 دی. د لشکرګاه شمال ته د نهرساج ولسوالۍ، جنوب ته د بارکزون هوا یا خلج، ختیځ ته نهرساج او لویدیځ ته د نادادي ولسوالۍ پرته ده.
په دې سیمینار کې ځینو کسانو هلمند ته د خپل شخصي سفرونو تر عنوان لاندې په زړه پورې خاطرې او په هلمند کې پر راغلو مثبتو تغیراتو او پخوانیو ناخوالو مقالې وړاندې کړې. د سیمینار پریکړه لیک هم وړاندې سو، او په اخره کې چارواکو وعده وکړه چې د دې مقالو څخه به شامل یو کتاب چاپوي چې دا به د راتلونکو نسلونو لپاره د څېړنې بهیر اسانه کړي.
له هلمند څخه به لانه راوځو، او له الیاس دایي څخه به د هلمند سیند کالنی مشاعری ریپورت هم واورو.
په دې مشاعره کې چار کال د جوزا یا غبرګولی په میاشت کې جوړیږي. د هیواد د ګوټ ګوټ څخه شاعران او لیکوالان ګډون کوي. د یکشنبې په ورځ د هلمند سیند په دې مشاعره کې هم د هیواد وتلو شاعرانو، څېړونکو او استادانو ګډون کړی. د مشاعرې د پیل او وینا پر مهال د هیواد د اطلاعات او کلتور د وزارت ادارې مرستیال پوهنمل غلام نبی فراهی له شاعرانو غوښتنه وکړه چې له احساساتي شعرونو تیر شي، او پر ځای داسې لیکوالي وکړي چې د خلکو پر تګلوري تاثیر وکړي او هغوی د یوې ښې آیندې په لورې وهڅوي. فراهی په هلمند کې د شعر پر مخینه او لرغونتوب هم خبرې وکړې، او د هلمند سیمه د ډیرو سترو شاعرانو او لیکوالانو کور یاد کړ.
اکبر زمینداوری د دغه شاعرانو څخه ځوان شاعران خو نو اوس لحد مزیات دی، الحمدلله. اوس د نوی نسل د اشعارو بهترین او شی بیلګې موږ په فرهنګیانو ادیبانو کې لرو. هغه څه چې زما هیله او ارزو ده د ځوانو شاعرانو څخه، هغه دا د شیخ د خپل هیواد وضع او حالات دی وویني. تر ټولو عمده او اساسي مسله په هیواد کې سوله ده. دوهمه مسله د ځوانانو رسالت دی چې ځوانان باید څه وکړي. زما هیله او ارزو دا ده چې نن شپه ستاسو د اشعارو هغه ښې ښایستې بیلګې چې زیاتره بیا د افغانستان د یووالي، په افغانستان کې د سولې، ثبات، دیموکراسۍ او آزاد افغانستان او د افغانستان د اقتصاد په اړوند باندې مو شی بیلګې د اشعارو ولرو.
د هلمند سیند د مشاعرې دوهمه برخه شعرونو ته ځانګړې سوې وه چې د ولسوالیو نیولې تر ولایتونو او ډیورنډ کرښې اخوا پښتنو هم پکې شعرونه وویل. دا ځل په هلمند سیند کې د شاعرانو لخوا ویل کېدونکي شعرونه له جنګ، ستړیا، د سولې تندې او ځینې د هیواد ساتنې او مینې لپاره ویل سوي وه.
او ملګرو، نن مو خوشحالي وویشي ستاسو د شعر په مستۍ شرنګ کې وړنو. بیا مو تر ښکلې راټول کړي دي نن، بس د غزل په دغه ترنګ کې وړنو. او ستاسو خبرې د ستایلو وړ دي. زه هم په زړه کې یو ارمان لرم، بس د جانان لپاره سوله غواړم. څومره شایسته افغانستان لرم.
دې مشاعرې د شپې تر ډیره دوام وکړ، او په وروستیو کې د هیواد له نورو برخو راغلو شاعرانو ته تحفې او د ویاړ بګړۍ هم وویشل شوې.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اورئ. دا ځل مو د تایلند د خلکو یو ښکلی نکل درته ژباړلی چې د توتیانو خبرې نومیږي، او د بیان له آزادۍ سره د بنی آدم د ناسم چلند په باب عالی پیغام پکې نغښتی دی. نکل لینا شریفی لولی.
د توتیانو خبرې. د رنگ و رنگ وزرونو چغندوکی مرغه باربیت په ځنګلونو کې نه بلکې د خلکو په کورونو کې اوسېده. باربیتان ډیر بلا وو چې په کوم ځای کې به اوسېدل د هغه ځای د خلکو ژبه به یې په اسانۍ سره زده کړه. دوی ښه هوښیار مرغان وو او له انسانانو سره غږېدای شوی. یوه ورځ یو بېوزلی بزګر چې سونان نومېده او سخت وږی وو له خپل کور سره نږدې په پټو کې یوه میښه ولیده چې بې څښتنه په خپل سر ګرځېده. دی پوه شو چې میښه د ده د ګاونډي کلاهان ده، خو څرنګه چې ډېر وخت یې د غوښې څکنه وکړې لوږه ورباندې زورهوره شوه او د میښې د پټولو نیت یې وکړ. میښه یې ونیوله، چټو پټ یې حلاله کړه، ټوک ټوک یې کړه، غوښه یې کور ته راوچلوله، یو څه یې پخه کړه چې د لوږې اور ورباندې ووژني او نور یې ټوله په خپل ګودام کې پټه کېښوده چې په ورو ورو به یې خوري. سونان خپله ښځه او ماشومان راوبلل، د غوښې د موندل کېدو زیری یې ورباندې وکړ او د ګاونډي د میښې د پټولو په کیسه یې وپوهول. په سبا ورځ د سونان ګاونډي کلاهان د هغه د کور دروازه وډبوله او چې دای ور ووت ورته وی ویل، میخه مې ورکه ده، تا خو به نه وي لیدلی. سونان سترګې کوزې واچولې، ځواب یې ورکړ، نه نه مې ده لیدلی. دغه وخت باربیت ناڅاپه خوله پرانیسته، وی ویل، سونان تیره شپه د میخې غوښه پخه کړه او نوره غوښه یې په ګودام کې پټه کړې ده. دواړو کسانو مارغه ته وارخطا وارخطا وکتل او مخکې تر دې چې سونان څه ووایي کلاهان د هغه ګودام ته منډه کړه. سونان پسې ورغی او مرغه هم په دوی پسې والوت. په ګودام کې چې کلاهان غوښه ولیده په حیرانۍ سره یې سونان ته وویل، دا څه دي؟ سونان لکه څوک چې هیڅ ورخطا شوی نه وي په سوړ انداز ځواب ورکړ، دا زما د خپلې میښې غوښه ده، ډېرې ورځې پخوا مې حلاله کړې وه. باربیت یو ځل بیا په خبرو راغی، وی ویل، نه نه، دا خو د هغې میښې غوښه ده چې پرون دې حلاله کړه. تېره شپه د مېرمنې او ماشومانو ته هم همدا خبره وکړه چې زه یې کوم. سونان او کلاهان دواړو یو ځل بیا مرغه ته په حیرانۍ وکتل. سونان په قهر شو او کلاهان نه پوهېده چې اوس د مرغه ومني او که د سونان. سونان وویل، راځه سبا ته به دا خبره په قاضي باندې فیصله کړو او و به ګورو چې د انسان خبره مني که د بې عقله مرغه. کلاهان ورسره ومنله او وی ویل چې سبا به له ده او مرغه دواړو سره په محکمه کې ویني. سونان چې کلاهان رخصت کړ د کور دروازه یې په ځان پسې پورې کړه او له خپلو اندېښنو سره یوازې شو. د ده له اوږده فکره وروسته یوه چل ته پام شول. مرغه یې ونیو، په یوه لوښي کې یې واچوه، د لوښي په سر یې یو تور ټوکر وغوړاوه. په هغه شپه آسمان تک شین و، ستوري پړکېدل او پنځلسۍ پلوشې خندلې، خو د لوښي په منځ کې تپه توره تیاره وه. وروسته بیا سونان د لوښي په ټنګولو او ټکولو شروع وکړه. اول یې ورو ورو، بیا یې ښه په زوره ټکاری جوړ کړ. د لوښي په منځ کې ایثار مرغه ریګ دخیستی و. هغه له ځان سره وویل، اوف، آسمان څنګه بد غړمبیږي، څنګه تالنده ده. مرغه چې له تالندې بد منل له ویرې د پاڼې غوندې پوړېده. دغه وخت سونان د لوښي د سر په غوړولي ټوکر باندې اوبه واچولې چې لاندې د خوراکي مرغه په سر او رنګینو وزرونو باندې داسې څڅېدلې لکه باران چې وري. مرغه له ځان سره وچوڼېده، په رېږدېدلي غږ یې وویل، اوف، څومره تیاره او باراني شپه ده، خدای دې ژر تیره کړي چې رڼا شي. همداسې وشول. سونان سهار وختي د لوښي له سره تور ټوکر لرې کړ او په مرغه باندې رڼا ولیده. سونان مرغه ته وویل، دواړه به محکمې ته ځو. په محکمه کې قاضي د کلاهان خبرې په غور واورېدې. بیا یې مرغه ته د خبرو نوبت ورکړ. مرغه چې غاړه هسکه نیولې وه قاضي ته وویل، زما څښتن د خپل ګاونډي میخه حلال کړه. د هغې غوښه یو څه وخوړه، نورې په ګودام کې پټه کړه. ما همدا خبره له خپل څښتن څخه چې خپلې میرمنې ته یې کوله ټکی په ټکی اورېدلې ده. سونان د مارغه په خبره وموسېده. قاضي ورته وویل، ولې وموسېدې؟ سونان وویل، سیب زه هیڅ نه پوهیږم چې تاسې ولې د یو بې عقل مارغه خبرې اورئ. قاضي ورته وویل، په دې هر څوک پوهیږي چې باربیټ یو ډیر هوښیار مارغه دی، د ده خبرې باید واورو. د سونان په شونډو یو ځل بیا مسکا خپره شوه. وی ویل، سیب دغه باربیټ همیشه نپړیتې وایي، زه به اوس د ده کومه کیسه درته کوم، سم مې په یاد هم نه دي. ریښتیا تاسو خو نه وپوښتئ چې دا تېره شپه څنګه وه، څه حال و؟ قاضي باربیټ ته مخ واړوه او د تېرې شپې پوښتنه یې ورنه وکړه. باربیټ یو ځل بیا غاړه هسکه کړه. وی ویل، تېره شپه ترګمۍ وه او سخت باران ورېده، کابو ټوله شپه د تالندې غرهار و. په محکمه کې حاضرو ټولو کسانو ته د مارغه په خبره خندا ورغله، ځکه تېره شپه خو په آسمان کې ټکی وریځ نه وه او خورا ښکلې او روښانه شپه وه. سونان قاضي ته وویل، سیب اوس خو به مو یقین شوی وي چې د داسې شي شاهدي د منلو نه ده. قاضي سر وخوځوه. وی ویل، هو ته بې ګناه یې، او څرنګه چې د دې مارغه خبرو په لوی جنجال پیښ کړی وي، نو زه امر کوم چې تر دې وروسته هیڅوک حق نه لري چې دغه مارغان په کور کې وساتي. ټول باربیټان باید له کورونو وشړل شي او له دې وروسته په ځنګلونو کې ووځي. د قاضي امر په ځای شو. څو میاشتې وروسته د سونان بزګر باربیټ په ځنګل کې د یوې ونې په څانګه ناست و چې په جوسه کې تر د لوی د شنو بڼکو یو ناآشنا مارغه یې ولید. د پوښتنه ورنه وکړه، څوک یې؟ له کومه راغلی یې؟ ناآشنا مارغه ځواب ورکړ، زه یو طوطي یم، د طوطیانو له یوه لوی سیل سره له سویله راغلی یم. موږ د انسانانو په ژبه خبرې کولی شو. باربیټ ورته وویل، هر کله راشئ خو یوه خبره مې واورئ. دا انسانان یو دا عادت لري چې که در باندې پوشي چې د دوی غوندې غږېدلی شئ، نو سمدستي مو نیسي او خپلو کورونو ته مو بیایي. توتی ورته وویل، دا خو بده نه ده چې خپلو کورونو ته مو بوزي او ومو ساتي. باربیټ وویل، زه نه وایم چې دا بد کار دی، خو په خپلو خبرو کې به ډیر احتیاط کوئ. ګورئ، انسانان همیشه رښتینی نه دي. دوی ډیر ځله د حقیقت په ځای د هغې خبرې اوریدل غواړي چې د دوی خوښیږي. دوی ته زموږ فکر او صداقت په کار نه دی، او بلکې کیدای شي چې د خپل فکر او صداقت په خاطر سزا راکړي. توتی د باربیټ له لارښوونې مننه وکړه. ډیر وخت تیر نه و چې د باربیټ اټکل رښتیا شو. انسانان چې پوښول چې توتیان د دوی غوندې خبرې کولی شي، نو وینول کورونو ته یې یوړل، او لکه څنګه چې باربیټان ساتل او مړول، توتیان یې هم ساتل او ډوډۍ یې ورکوله. خو توتیانو د سونان بزګر په کور کې د ساتل شوي باربیټ نصیحت هیر نه کړ، او تر ننه پورې د خپل ذهن خبرې نه کوي، بلکې هغه څه وایي چې انسانان یې ورخیي او انسانان یې اورېدل غواړي.
د اجتماعي او ادبي علوم له ډاکټر نظام الدین کټوازی سره د کیسو د پلاټ په باره کې د مرکې د اوریدو بلنه درکو. ډاکټر صاحب کټوازی، په داستانونو کې که هغه نکلونه دي، که هغه ناول دی، که هغه لنډه کیسه ده، په ټولو کې ځینې مشترک عناصر دي، او په دغو عناصرو کې یو ډیر مهم عنصر پلاټ دی. پلاټ البته پښتو کلمه هم نه ده، ځینې خلک وایي وای په پښتو کې ک اډانا ورته وایو شبي او پر حل هغه عام نومي مشهور نومي پلاټ دی کاوریدونکو ته پلاټ روپې شنای
درسته د شپه ادبیاتو کې د پلاټ مسله ډیره مهمه مسله ده او دا د ادبي تحقیقي اصلنیس کار یو ډیر مهم جز دی په پښتو ادب کې چلنیس فعالیتونه په نسبی ډول کمزوري دي او چلونکې د چلنې په وخت کې کله کله دغه ټرمینولوژي په باب باندې یو موافقه نشته او کله دغه کلمي اصطلاحات لکه پلاټ موضوع محرک او چاپیریال دا یو د بل په ځای باندې استعمالیږي نو ځکه په پلاټ باندې خبرې کول د ادبیاتو د پوهېدنې لپاره ډیره مهمه موضوع ده
پلاټ په څنګه تعریفوي
پلاټ په حقیقت کې هغه واقعي یا پیښې دي چې کیسه په هغو باندې ولاړه وي یعنی هر هغه څه چې ټولنه یا طبیعت یې ادب ته ورکوي پلاټ نشي کېدلی خو ټولې هغه واقعې حادثې چې یوه ادبي اثر څخه بهر په ټولنه کې یا په طبیعت کې پیښیږي او هغه په ادب باندې خپل تاثیر ورزوي هغه اغیزمن کوي که په روایتي شکل کې وي او که چېرته دا واقعات د لیکوال د ذهن یا د خیال محصول وي او یا دا چې هغه خپله یو واقع مشاهده کړې وي په هر حال دا درې منابع دي د پلاټ د اخیستلو دپاره نو دا ټولې د ادب دپاره او د کیسې دپاره د خام مواد حیثیت لري خو مخکې له دې چې دا واقع ادب ته ننوځي دوی په داسې یو شکل سره موجود وي چې د یو ځنځیر په شکل چې هره کړۍ یې له بلې کړۍ سره یو واقعي او منطقي پیوستون ولري پیوند ولري نو بیا له هغه وروسته دا د لیکوال له طرفه د ادبي فنونو په کومک او د ژبنیو مهارتونو په مرسته دغه حدیثي یا خام مواد په یو پلاټ باندې بدلېدلی شي په یو ادبي تخلیق باندې انجام شي
ډاکټر صاحب کټوا صاحب پیش میادی کړی د پلاټ په تعریف کې اوس دغه نن ورځ ده دغه نن ورځ سار زرا ویشم چای می وڅښم او بیا موټر را پسې راغی بیا دفتر ته راغلم په دفتر کې می دغه د رادیو کارونه وکړل د می د غرمې خواته یو ملګری راغی لږه سره ناستم بیا ماشپین په یو بل کار لګیا سم بیا می له تاسو سره دغه مرکه وکړه په مرکه بوختم دغه ټولې پیښې دي چای څل له دوست سره لیدل له تاسو سره مرکه کول په کمپیوټر کې یو څه کار کول دا ټولې پیښې دي ټول کارونه دي لیکن له یو بل سره خاص ارتباط نه لري نو څنګه آیا بهتره نه ده دا ووایو چې پلاټ په قصو کې هغه پیښو ته وایي چې له یو بل سره رابطه هم ولري
دا درست خبره ده
یعنی په تعریف کې دغه ټکی شامل نه
بالکل دا ضروری ده یعنی مخکې عرض وکړو چې د پیښې هم چې ادب څخه بهر موجود وي هم په خپل منځ کې یو د کړي رابطه لري چې یو د بل سره تړلې وي او منطقي رابطه ولري
منطقي رابطه پکې شرط ده
پکې شرط ده نو په پلاټ کې هم که څه تاسو چې مختلف حدیث بیان کړو دي د ورځې په جریان کې دا ټول حدیث په کچته په یو کیسه کې راځي او موږ هغه د یو کیسه په اساس باندې پیژنو نو د دوی په منځ کې باید یو رابطه موجود وي او دغه رابطه د کیسو په پلاټ کې د محرکاتو او د موضوع په ذریعہ باندې او یا د کرکټرونو په ذریعہ باندې سره یو بل سره نښلول کیږي او پیوند پیدا کوي
ډاکټر صاحب کټوازه یو مشهور جمله ده د پلاټ پیسې کې وای کوو وای چې پاچا مړ شو او څو وخت بعد ملکه هم مړه شو دا دوه پیښې دي اما پلاټ نه جوړي خو کوو وایو چې پاچا مړ شو او څه موده پس د پاچا لغمه ملکه مړه شوه دا پلاټ جوړوي ځکه دومره پیښه له لومړۍ پیښې سره رابطه لري الیت رابطه لري نو په پلاټ کې د پیښو ترمنځ رابطه منطقي رابطه
منطقي تسلسل رابطه یو ضروري شرط دی نو دا ټول واقعات چې په یو کیسه کې راځي د ټول باید یو د بل سره داسې رابطه ولري چې یو د بل د پیښېدو سبب وګرځي او دا دی مشترک موضوع په ذریعہ او یا دا چې دی مشترک کرکټرونو په ذریعہ باندې له بل سره ونښلولای شي نو هغه صورت کې موږ دا مجموعه دی پلاټونو ته یا یو پلاټ نو دی وکیسی خاکه جوړولای شي دی وکیسی بنیاد او اساس جوړولای شي چې د غشاته یو موضوع او یو معین محرک یا محرکات غشاته پراتی وي پلات په حقیقت کې کرکټرونه په حرکت راولي او د هغې پیغام چې کوم په کیسه کې موجود وي هغه د فهم وړ ګرځوي. د لوستونکي زیاته تلوسه دې ته پیدا کیږي چې اوس به څه پیښیږي،
یعنی که پلاټ په استادۍ سره جوړ شوی نو لوستونکی دا دلچسپي لري چې وګوري چې بیا به څه کیږي،
څه به پکیږي،
او که په استادۍ سره نه یې جوړ نو دغه تلوسه به نه پیدا کیږي.
نو دا اوس دغه لیکوال تر مهارت پورې تعلق لري، خو په عموم ډول سره هغه ښه پلاټونه هغه پلاټونه دي چې هغه د لوستونکو له ذوق سره ډېر برابر وي او د وخت او د حالاتو له شرایطو سره مطابقت او سمون ولري. نه هغه څه چې وخت او شرایط تقاضا کوي او لوستونکي غواړي هغې باره کې پوه شي، نو که هغه واقعات په دې پلاټ کې راټول شوي وي هغه ته مو ښه پلاټ ویلی شو، او یا د ځینو محققینو په نظر باندې ښه پلاټ هغه کېدلی شي چې داسې پوښتنې مطرح کړي چې انسان ذهن هغه ډېر مصروف وساتي او هغې دپاره د ځواب پیدا کول ډېر که ناممکنه نه وي نو ډېر ګران وي. دغسې پلاټونه په حقیقت کې ډېر ډېر ځله بیا تکرار شوي وي تر څو پورې چې هغه په ادب کې په یوه انانه باندې په یو روایت باندې بدل شي. د مثال په ډول باندې که د لرغوني یونان د اودیپوس د کیسې یو پلاټ راواخلو چې دا په ډېرو ژبو کې بیا بیا تکرار شوی ده، او په هغه کې دا پوښتنه چې اودیپوس ولې خپل پلار وواژه او بیا یې د خپلې مور سره واده وکوو، کوم علتونه کوم محرکات انګیزې موجودې وي چې دی دغسې یو عمل ته وهڅوو، دا پوښتنې لا تر اوسه پورې هم د انسان ذهن مصروف ساتلی ده او دې دپاره ځواب نه ده پیدا شوی. له بله جانبه که ورته وګورو د پلاټونو په انتخاب کې اجتماعي او سیاسي شرایط د دغه وخت د ټولنې ډېر لوی نقش لري. په دغه برخه کې زه فکر کوم چې د پښتو ادب کې که موږ تاسې د لنډو کیسو په پلاټونو باندې بحث وکوو نو ځینې داسې پلاټونه دي چې تقریبا د یوې پېړۍ په اردو کې دا بیا بیا تکرار شوي دي، او هغه زموږ هغه دود دستور ته ډېره مراجعه کوي، اجتماعي چاپېریال ته چې انسان په هغه کې ژوند کوي، هغه ستونزې چې له دغه درکه څخه د ټولنې غړي ورسره مخامخ دي، خصوصا ښځې چې په افغاني ټولنه کې په پښتني ټولنه کې ورسره د ډېر ناروا سلوک له وجې دوی سره هغه حالات چې دوی ورسره مخامخ دي، ستونزې چې دوی ګالي زموږ د کلتوري عقایدو په وجه. دغه ټولو واقعاتو د پښتو کیسو دپاره ډېر ښه پلاټونه تیار کړي دي. د مثال په ډول باندې که موږ وګورو لومړۍ پښتو لنډه کیسه چې د محققینو په قول باندې راحت زاخیلي صاحب په 1912 کې په افغان اخبار کې چاپ کړې وه، په دې کیسه کې په خط کې همدغه یو پلاټ چې د یوې نجلۍ سره د ناکاره دود او دستور په وجه باندې څومره ظلم کیږي او دا بالاخره خپل ژوند له دې درکه له لاسه ورکوي، هغو ستونزو له مخې چې دې ته په دې چاپېریال کې پیدا شوي دي. نو دغه پلاټ بیا وروسته د ډېرو زیاتو لیکوالانو لخوا حتی د عصمت بیبي تر اخرنۍ کیسې پورې چې په 1998 کې یعنې تقریبا یوه پېړۍ وروسته چاپ شوې ده، هم همدغه پلاټ بیا په یو بل شکل سره تکرار شوی ده. خو فرق دومره وي د لیکوالانو په منځ کې چې دوی مختلف میتودونه مختلف تکنیکونه د خپل ذهن او د خپلې تجربې په مطابق هغو ته مختلف شکلونه ورکوي، خو موضوع یې په حقیقت کې همدغه موضوع وي چې هغه زموږ له کلتوري او اجتماعي چاپېریال سره رابطه ولري.
ډاکټر صاحب که توازه تاسې د کونډې نجلۍ قصه یاده کړه چې راحت زاخیلي لیکلې وه په 1912 کال کې، د هغې پلاټ ته مې اشاره وکړه، د هغې د پلاټ تکرار ته مې اشاره وکړه. په هغې قصې کې دغه نجلۍ چې ظلم ورسره کیږي، د مېړه کره او ډېر په تکلیف یې د ژوند، بیا اخر خودکشي کوي، انتحار کوي، اوبو ته ځان اچوي، او مخکې له دې چې دا قصه ولیکل شي دا پښتو لنډۍ وه، وایي پرېږده چې خړ سیلاب مې یوسي، په لامبوزن جانان به ډېره نازېدمه، او عیناً همدغه اوبو ته ځان اچول دا په نورو قصو کې په نورو پیښو کې هم لیدل کیږي، نور مثالونه یې هم شته، او دا د خودکشۍ یوه لاره بله. نن سبا د ښځو د خودکشي دا لاره راوتې ده د هرات خواته، ځان سوځي کنه ځینې نورې طریقې هم شته خو دا هغه کلتور و چې تر کونډې جلۍ له مخه هم و وروسته به هم و نو ګمان کوم تاسو چې وایست چې پلاټ له کلتوره او له چاپېریاله متاثر کېږي هغه هم دغه شي ته اشاره ده چې په یو ټولنه کې په ژوند کې یو شی یو دود یو رواج یو یو تکرار سوی عادت وي هغه په پلاټ باندې اثر کوي دغه شي څه وایست
بالکل همدغه شی ده پلاټ رابطه له اجتماعي چاپېریال سره له سیاسي اوضاع سره له اقتصادي شرایطو سره ډېره نږدې ده بلکې د دوی په منځ کې داسې یوه ډېره متقابله رابطه موجوده ده یعنې په دې معنی چې ادب په حقیقت کې کله چې دغسې پلاټونه په هغه کې کارول شوي وي او د هغو په بنیاد باندې کیسې جوړې شوي وي هم په خپل وار سره د اجتماعي شرایطو د بدلون باعث هم ګرځېدلی شي خو دغه خصلت چې پلاټونه په پښتو کیسو کې خصوصا تر کومه ځایه پورې چې ما د پښتو کیسې لوستلې دي دوی د اجتماعي چاپېریال د خپلو سیاسي شرایطو څخه ډېر زیات متاثر شوي دي او تاسې چې دې ته اشاره وکوله چې پخوا هم له دې څخه موجود و دا درسته خبره ده د پلاټ یوه منبع ده کېدلی شي چې هغه موږ ته په د ادبي عنانې په ذریعه باندې رارسېږي نو دا ادبي عنانه که شفاهي ادب وي او که کتبي ادب وي امکان لري چې له کتبي ادب څخه ډېر پخوا موږ په خپل شفاهي ادب کې په فولکلور کې ډېرې داسې کیسې اړوېدلې دي او لوستلې مو دي چې هغه په عین شکل سره په ټولنه کې د یو چا یا د یوې ښځې یا مثلا د یو قشر سره د ظلم کیفیت بیانوي دغه پلار چې راحت زاخیلي صاحب په خپله کیسه کې لیکلې ده چې کونډه نجلۍ چې یوه 15 کلن نجلۍ د یو 9 کلن هلک دپاره واده کېږي او بیا هغه میړه د په طبیعي مرګ باندې مري نو دا طبیعي مرګ په حقیقت کې دود او دستور پلی په دې نجلۍ باندې راچولې ده یعنې راحت زاخیلي صاحب د دود او دستور هغه
میړه کورنۍ
دا خو ته سپېره وې سپېره وې چې هلک مړ شو هغه په خپل طبیعي مرګ باندې مړ شوی نو د دود او دستور هغه عقاید چې د خلکو کې موجود دي دا څومره زیات د یو انسان په ژوند باندې خصوصا د یو ښځې په ژوند باندې څومره تاثیر درلودلی شي چې هغه بالاخره د مرګ خواته کشولی شي یعنی دغه د ظلم هغه کیفیت بیانوي چې زموږ ټولنې او زموږ خلک په هغه باندې باور لري خو حقیقت کې دا د واقعیت څخه ډېره لرې خبره وي
ډاکټر صاحب کټه وځه که د پخوانو نکلونو او د اوسنو قصو د پلاټ د تفاوت موضوع ته راسو اوس دغه د پښتو ولسي نکلونه اکثره داسې پیل کېږي یوه لویه برخه یې چې یو خاني اولاد نه لري بیا یو ملنګ راسي بیا ملنګ یو خرمایي یا یوه مڼۍ هغه چوف کړي هغه بیا دا خرما یا دا مڼه د خان میرمن وخوري بیا خدای پاک خان ته زوی ورکړي دا په ډیرو قصو کې په یو شکل د اشکالو تکرارېږي پتی خان بړي سي په نکل کې تکرارېږي یا د ادم خان او درخانۍ په نکل کې تکرارېږي او په نورو کې آیا دا خبره کولی سو چې په اوسنو قصو کې پلاټ په مراتبو ډېر متنوع دی نسبت ولسي قصو ته
بالکل دا خبره درسته ده په ځای ده ځکه چې مخکې مو عرض وکړو چې د پلاټ یوه منبع سیاسی او اقتصادی چاپېریال ده او کلتور ده چې موږ پکې ژوند کوو هغه واقعات چې په دې کلتور کې دننه پیښیږي هغه طبعا د وخت په تېرېدلو سره له پخوانیو وختونو څخه ډېر زیات متفاوته وي او پلاټونه هم چې د دې واقعاتو په بنیاد باندې جوړ شوي وي که څه هم یوه خیالي یا تصوري بڼه لري اما له پخوانیو اساطیرو څخه یې فرق ډېر په دې کې وي چې زموږ د وخت شرایط بدلون موندلی ده
ډاکټر صاحب کټه وځای د پخوانو نکلونو او د اوسنو داستانونو د پلاټ په منځ کې د یو بل فرق پیسې کې څه وایست پخوانی نکلونه چې دي دغه د پیښو تر منځ رابطه ډېره پیاوړې نه ده یعنې چندان منطق پکې نه وي یو سړی ویده وي په خوب کې یوه نجلۍ وویني او دی پرې مین شي او بیا روان شي هر کار پرېږدي او دا یو ضعیف دلیل ده چې څوک مین شي بیا په لارې باندې ناڅاپه خپل تصمیم وګرځي یو بل تصمیم ونیسي بیا له ډېرو مشکلاتو سره هم په یو ډېرو اسانو ذریعو باندې مثلا یو ملنګ راسي او دعا ورته وکړي او دی بچ کړي کنه په دې ذریعو باندې دی بچ کړي شي آیا ویلی سو چې د اوسنۍ کیسې او د پخواني نکل یو بنیادي فرق دا هم دی چې په پخواني نکل کې پلاټ کمزوری دی کمزوری په دې معنی چې د پیښو ترمنځ منطقي رابطه ضعیفه ده او د اوسنۍ کیسې دا تقاضا کوي چې د پیښو ترمنځ باید منطقي رابطه پیاوړې وي دغه څه څه ویلی سو؟
دا تر ډېر اندازې پورې ما په نظر باندې دا صحیح ده. د واقعاتو په منځ کې تسلسل ځکه ډېر ضروري ده اوس وخت کې چې دا زموږ د اوسنیو شرایطو محصول ده، دا زموږ د خپله اوس تقاضا دا ده، او دا د دې وخت د لوستونکو د ذهن سره او د فهم سره برابره ده. ځکه په دغه بنیاد باندې کیسې اوس داسې جوړیږي او داسې لیکل کیږي چې د واقعاتو په منځ کې باید یو منطقي پیوند موجود وي، یو داسې رابطه موجوده وي چې یو د بل د پیښېدلو سبب وګرځي او په هغه باندې انسان پوه شي چې دا یو منطقي عمل دی.